اذن کو مشال لډیو ته وګستئ زم تاسو قربا سره لمومند وخت شه په خبر کې د سهار لس بجې په دې غړي کې تاسو لپاره په لومبې نیمه کې راپور نه لرو او د سر موضوع به هم دغه لانګ مارچ وي دغه راځه په وروستۍ نیمه کې تاسو لپاره اونیزه خبرونه لرو خو تر هڅه مخکې تعالی د سات خبرونه وړاندې کوو لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د ماورای عدالت وجن او جبريل درکې پر زد لاریون خون کی بلوچستان وای پولیسو پر تشدد کړی د پاکستان د پوز مشر ویلی ملک با عامه ټاکنې د مارچ لمیاشتې وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای په دغه هیواد کې بشري ناورین د اندېښنې وړ دی اوزه خبرونو تفصیل د ماوراي عدالت وجن او جبريل درکه پر زد لاریون کون کی وای پولیسو پر تشدد کړي او یو شمیر کسان جوړلانی ولیدي د بلوچ یکجهتی مارچ مشر مهرنګ بلوچ د دسمبر په شلمه نه وخت پر خپل اکسپانډا لیکلي چې د مارچ ګډونوال د اسلام آباد د پولیسو تر برید لاندې دي ډېرې ځوانان یې نیول شوي او ډېرې یې د اوښکې بیونکي ګاز او تاوتریخوالي له امله جوبل شوي بل خو د اسلام آباد پولیسو ویان تقي جواد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمیر لاریون کوونکي یې وروسته له هغو نیولي چې مظاهرچیانو په شپږویشتم نمبر چونګي سیمه کې په پولیسو د ډبرو گزارونه وکړل د بلوچستان په تور بد سیمه کې د نومبر په درویشتمه د څلورو کسانو د وجل کېدو د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکه شوو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تور بد څخه په درویشتم نومبر پیل شوی لنګ مارچ په شلم دسمبر اسلام آباد ته ورسېد خو پولیسو پرسلب ته د تلو اجازه ورنه کړه او دواړو خواو ترمنځ نښته رامنځته شوه پرونو تر دې مخکې مهرنګ بلوچ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځنې وخت یې په جالي پولیسو خطو کې وجني
دا خلک په شاتلون کې نه دي دوی د خپل بقا لپاره راوتلي دي مونږ غوښتنه کوو چې د دې خلکو خپلوان خوشی کړي او په جالي مقابلو کې یې مو وجني
بلخوا د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټون لپاره یې له ځنو پولیسو پوښتنې پیل کړې دي د پاکستان پوځ د زرګونو بلوچستانو لا درکېدل نه مني وایي چې یو کمیشن یې د دې مسلې په حلولو بوخت دی د پاکستان پخوانی چیف جسټس عاقب نثار په کور لاسي بمبریت کې دوه پولیسان برسرن جوبل شوي دي د پنجاب پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د لاهور په ګارډن ټاون سیمه کې د دسمبر شلمې په ماخام د پخوانی چیف جسټس عاقب نثار په کور لاسي بمبریت شوی چې پکې عاقب نثار او د کورنۍ او د کورنۍ بچ پاتې شوی دی خبر پاڼه وایي چې برید د کور په ګیراج کې شوی او دغه مهال په خوانی چیف جسټس او د هغه د کورنۍ غړي په کور کې موجود وو د پنجاب پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د پیښې نوټس اخیستی او په دې حق لږې له اړوند چارواکو رپورټ غوښتی د پنجاب پولیسو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د لومړنیو پلټنو له مخې دا په هیواد کې د ویر او ترهې خپرولو لپاره د هیواد ضد کسانو یوه ناوړه هڅه ده ثاقب نثار چې د 2018 کال د دسمبر په یو دیرشمه یې د پاکستان د چیف جسټس په توګه سوګند پورته کړی وو په کال 2019 کې د جنوري په 18 ریټایرډ شو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا هم د په وخت کې ورکړل شوې وه د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر ویلي ملک به عامې ټاکنې د مارچ له میاشتې وړاندې کیږي نوموړي دا خبره په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پاکستاني نژاد امریکایانو سره د یوې دستوري پر مهال کړې په دې دستوره کې موجود د پاکستان د نگران حکومت د سرمایه‌کاري پخوانی وزیر طاهر جاوید خان د امریکا غږ ریډیو ته د دسمبر په شلم وویل چې د پوځ مشر وویل چې انتخابات د لاجستکس له عمله څو ورځې مخکې وروسته کېدی شي خو د په خبره اوس به دا انتخابات په شا نه ځي او په هر صورت کې به په مارچ کې د سینټ له الیکشن وړاندې کیږي د پوځ د مشر د دې بیان پخلی په 14 دسمبر شوي یا د دستوره کې موجود یو کاروباري تن تنویر احمد هم له امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې وکړ. د پاکستان د پوز مشر د دسمبر پر 10 د امریکا پر رسمي سفر روان شو. د دسمبر پر 15 د پوز د اما اړیکو دفتر ایس پی آر په بیان کې ویلي وو چې نوموړي له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره کتلي. په پاکستان کې په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې لپاره د نوماندانو د کاغذونو د جمع کولو بهیر رسمن پیل شوی او د راتلونکي 2040 کال د فروری په 8 باندې انتخابات کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او جنو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اتونبایووا چې غونډې ته یې د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه څو مسلې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او جنو ناوړه وضعیت په شمسلکو، د بریدونو ډیروالی او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا ویل د 2023 کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی. او اخیری خبر د سپورټس، د یو ایس اوپن جونیئر سکواش په پای لوبه کې د امریکا ریشی سریواستو د پاکستان حذیفه ابراهیم ته ماتې ورکړي او د سرو زرو مډال یې ګټلې. د امریکا په فیلیډلفیا کې د دسمبر په 16 شوې دې سیالۍ کې پاکستانی لوبغاړي لومړی ګیم وګټلو، خو امریکایي لوبغاړي پرله پسې درې ګیمونه وګټل او ګټه یې په خپل نوم کړه. پاکستانی لوبغاړي حذیفه د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. د اتر دې مهال مشال خبرونه. مشال ریډیو ته وګورئ، سې تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدل شي. اوریدونکو په خبرونه کې تاسو خبرونه واوریدل او تر هر څه مخکې راځو لومبي موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم واوریدل چې د بلوچ یکجهتی کمیټه مشران وایي د ماوري عدالت وجن او جبريل درکو پر ضد د دوی پر لاریون پرون پولیسو تشدد کړی او یو شمیر کسان یې ورلا نیولې دي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د ډزو په نتیجه کې د 4 کسانو د وجل کېدو، د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکشو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تربت څخه پیل شوی لانګ مارچ په 16 دسمبر اسلام آباد ته ورسېدو، خو اسلام آباد ته ننوتونه وړاندې ضلعي انتظامی او پولیسو په 26 نمبر چونګۍ سیمه کې د لاجون د ګډونوالو مخه ونیوله. بلخوا د ضلعي انتظامی وینا وه چې د مارچ ګډونوال دی په F9 پارک کې تم شو، له هغه ځایه به له دولتي چارواکو سره د دوی د استازو ملاقات وکړي، خو لا جون کوونکو ویل چې دوی به د پرسلب مخې ته پرلت وهي. هم پر دې خبرې خو په اسلام آباد کې خپل خبریال زلان یوسفزی سره چې همدا وخت موږ سره راغلی دی. زلان، ستړي بشي یو زمنګ اوریدونکو ته لومبه دا معلومات ورکړي چې دا مهال په اسلام آباد کې کومو د لانګ مارچ ګډونوال دی، آیا هغه شته که نشته؟ دلاز ماګ درتا اوستا مشال ډیو تا وګستې منګه کوشش کو چې ل زلان جو سبزی سره اړیکا ټینګ کو. او زلان زماګ درتا اوستا
بالکل بالکل راځي غږ تاسو راځي
که زما پختنه تاسو اوریدلې به نو زما لومبي پختنه تاسو سينم دا و چې اوس څه حال دی د لنګ مارچ په څه حال باندې دی؟ دغه ګډونوال چرته دی؟
ډېر امن نه سوال ممن د لانګ مارچ د ګډونوال خو د پولیس د خبر پاړې تر مخه زیاتره چې دینه غا دی وخت کې په تاڼو کې دی پولیس گرفتار کړی دی. 13 شپه پولیس په کشمیر های وی باندې چې وسو ته سرینګر های وی وي په سرینګر های وی باندې چې کوم مارچ والا کسان د بلوچستان نه د را روان وو او غي د موټر وینه پس بیا په سرینګر های وی باندې پولیسو لار بند کړه او غي الته کې هم په هغه سړک د پاسه د روډ د پاسه پرلتو خو الته کې خپل احتجاج پیل کو. نو هغه یې بیګا د شپې نه وخته الته کې گرفتار کړی دی او د هغه په استقبال کې یا د هغه په ملاتړ کې چې کوم زیاتره بلوچ د کوون کې چې وغه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناسو غوښتل چې زمونږ د مارچ خلک پر راځي مونږ دلته کې استقبال کو. هغه هم الته کې په ګڼ شمیر کې وو، د سونو په شمیر کې وو، هغه بیګا بیا د پریس کلب مخې ته گرفتار کړی دي. خو پولیس په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د اسلام آباد د پریس کلب مخې نه دغه احتجاج کوونکي چې وو دی کوشش کوي چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته لړ شي، یعنی ریډ زون ته لړ شي، او بیا دغه ته کې پولیس وایي چې په موږ باندې کاڼي ورولې چې هغه په جواب کې بیا پولیس په دې باندې کوم نه لاټي چارج کړی دی او دغه کسان یې گرفتار کړی دي. دا قرن پولیسو په سرینگر هاي وے باندې چې کوم د مارچ کسان را روان وو د بلوچستان نه، د هغې په باره کې هم ویلي دي چې په هغې کې د نن نه نقاب پوش کسان وو یا لوړ وي ورسره، او په دې باندې کاڼي ورولي دي چې په جواب کې په دې لاټي مارچ کړی دی او دغه کسان یې چې کوم نه گرفتار کړی دي. دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دا کوم مارچ را روان و، دی اصل هدف هم دا و چې لیدل شي اسلام آباد پریس کلب مخې ته کینی. دا به درته ویم چې زه دا مارچ سره په موټر وای باندې را روان وم چې کله موټر وای انټرچینج راغلو نو انتظامی دغه لارینو والا کوم گاڑی چې هغه ودرول او هغه ته دا و چې تاسو د اسلام آباد پریس کلب په ځای باندې تاسو په اف 9 پارک کې کینئ او الته کې احتجاجو کې موږ برته ټول اسانتیاوي برابر کو، خو هغه ورته ونه منله. بیا ورته وویل چې تاسو په اچ 9 سیکټر کې احتجاج کولو ته تیار نه یو. دا غین وروسته بیا پولیسو د دې لاره بند کړه او غي په دغه احتجاج پیل کړ. دا وخت چې تاسو وایم دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په ګڼ شمیر کې د پولیسو نفری چې دا پولیسو ولاړ دي، او دغه چې کوم د مخ کې نه یو کیمپ لګیدلی وو د لادر کښې کسانو د خپل خپلوانو د پریس کلب مخې ته یو کیمپ لګیدلی وو. هغه کیمپ چې دنه هغه هم دې وخت خالی دی او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته هیڅ احتجاج کوونکي نشته.
ها او تاسو د احتجاج کوونکو سره کومې خبرې شوې دي؟ آیا شته دی نشته دی؟ او څومره شمیر کې دي؟ آیا ټول نیول شوي دي؟
احتجاج کوونکو سره بیګا زما اخیرنې خبرې د شپې 12 بجې شوې چې هغه د پریس کلب مخې ته زما خبرې وشوې، او په سرینگر هاي وے باندې هم زه موجود وم، هلته مې هم خبرې وشوې. نو هغه وی چې موږ بدلته کې ناش یو تر څو پورې چې موږ غوښتنې نه منلې شوې، خو چې کله د دې باندې گرفتاري شوې د هغې نه پس موږ کوشش وکړو چې رابطې د احتجاج کوونکو سره وکړو، خو د هغې ټلیفون شمیرې چې دي هغه نه لګي، نو رابطه ورسره نه ده شوې.
سمه، ډېره زیاته مننه. او کدا هم راته وو چې دوی سره د پی ټی ایم ځینې غړي هم وو، آیا هغوی هم ونیول شوي دي؟
پولیسو لا تر دې دمه داسې هیڅ قسمه تفصیلات نه دي ورکړي چې دې بیګا څوک څوک نیولي دي او څومره کسان یې نیولي دي. د اسلام آباد پریس کلب مخې نه څونه خلک نیولي دي او د سرینگر هاي وے نه څونه نیولي دي. صرف دا اطلاعات یې ورکړي دي چې مونږ په دې باندې کاڼي ورول شوي دي او په ځوابي کاروایي کې دې خلک گرفتار کړي دي، او د تاڼو نمونه ورکړي چې پلانکې تاڼې ته چې کوم دغه خلک. خو د چې کله د موټر وای باندې د دې مارچ را روانو، نو اده کې ما ځنې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لیدلي وو چې هغه دوی سره په دغه مارچ کې ورسره شریک وو.
سم، ډیره زیاته مننه ساسنه. خو وختونه د مشال ډیو خبریال وو زلان سبزی تاسو معلومات درکول چې کوم لانګ مارچ را روان شو له تربته، هغه پرون اسلام آباد ته ورسېده. خو څنګه تاثیر دوی په خبرو کې واوردل چې دغه لانګ مارچ غړي چې دي یا هغه په جیلونو کې دي یا د هغوی سره اړیکه نه نیول کیږي. همدې موضوع کې پاتې کیږو اوریدونکو. د مایورای عدالت وجن او جبریلا درکه پر ضد له بلوچستانه روان شوی لاریون پرون اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې ډیر اسماعیل خان ته ورسید. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مور او پلار هم ورسره ملګري شول. د غورځنګ یو بل مخکښ علي وزیر هم ورسره د یووالي او ملاتړ لپاره ورغی. احتجاجان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جالي پولیسو خطو کې وژني. د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټون لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د پاکستان د پوځ د زرګونو بلوچستانو له در کېدل نه مني، وایي چې یو کمیشن یې د دې مسلې په حلولو بوخت دی. 12 کاله مخکې جوړ شوی هغه سرکاري کمیشن وایي چې تر اوسه یې د جبریلا درکو څه باندې 6000 قضیې حل کړې دي. د بلوچستانو لاریون په اړه د بشیر ګواښ دا رپورټ وري.
په پاکستان کې د مورای عدالت وژنو په خلاف او د جبري لادرکو خلکو د منډلو لپاره د بلوچستان د لریون د بلوچستان له تربته پر پخو روان شوی. ډیر اسماعیل خان ته پر رسیدو له دوی سره د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او دغه ترڅنګ د دې غورځنګ د بندي مشر منظور پښتین مور او پلار هم ملګري شول. د مظاهرې ډیرې ګډونوال خزی دي. احتجاج کوونکي تور پور کوي چې د پاکستان امنیتی ځواکونه په بلوچستان کې خلک لا درک کوي او ځینې وختونه د ترهګرۍ ضد پولیس په جالي عملیاتو کې د وژلو ادعا کوي.
دا خلک په شاتلون کې نه دي، دوی د خپل بقا لپاره راوتل دي. دوی هیڅ سیاسي اهداف نه لري. دوی د خپل خپلوانو د ورستنېدو لپاره دلته ناست دي. موږ ادارو ته وایو چې دا انساني المیه ده. موږ غوښتنه کوو چې د دې خلکو خپلوان خوش کړي او په جالي مقابلو کې یې مه وژنه.
دا احتجاج د نومبر په درشتمه تر هغه وروسته پیل شو چې د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو په تربت کې په عملیاتو کې د څلورو بلوچانو د وژلو خبر ورکړ او ادعا وکړه چې هغه کسان وسلوال وو. خو مظاهره چن وایي چې دغه کسان جبري لدرکه خلکو او پولیسو په جالي کاروایي کې وژلې دي. د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنې یې پیل کړي او د تورونو پولیسو دندې یې معطلې کړې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د بلوچ مظاهره چنو سره د خواخوږۍ لپاره د پارلمان مخکنی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هم ورغلی وو. د پاکستان پوز دریز لري چې د غیب کړ شو بلوچستان شمیر په زرګونو کې نه دی. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د جبري لدرکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی چې وایي تر اوسه یې لشپږ زرو څخه د زیاتو کسانو کیسونه حل کړي دي. خو لاریونوال وایي چې د جبري لدرکو کسانو مسله باید بیخي ختم شي.
موږ د هر قسم تشدد هم مزمت کوو، هر قسم قبل ته دهشتګردي کاروایي هغې هم مزمت کوو، او دا هم چې کوم د مسنګ خلق دي چې ماورای عدالت مسنګ کېږي هغې موږ مزمت کوو. موږ حکومت ته مطالبه کوو د خلک د فوراً بازیاب کړی شي او عدالتونو ته پیش شي، عدالت کې د پیش شي، عدالت کې د کنټرایل وشي. هغې بعد که دې غیر سرګرمیان چې ملوث وي، د غیر قانوني یا ریاست مخالف، نو هغې ته هغې مطابق سزا ورکړی شي او آئین نه باره یو کار هم نه دی کول پکار.
په د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ په تیرو دوه هفتو کې په بیلابیلو مرکو کې ویلي چې د لادرکو کسانو مسله ډیره لویه نه ده. د هغه په وینا د دې مسلې د حل لپاره د کابینې یوه کمیټه هم کار کوي. د مورای عدالت وژنو د جبري لادرکو خلکو د مسلې د حل لپاره راوتلي دا مظاهره چن وایي چې په اسلام آباد کې به د وزیر اعظم د دفتر مخې ته پرلت وهي او تر هغه به هلته ناست وي تر څو یې د غوښتنو مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی.
مشاله ډېر وغوښتې بشیر وخت استه دغه راپور وړاندې کړ چې کوم بلوچ لانګ مارچ کوون کړي د غوی د غوښتنو په اړه باندې. خو تر دې مخکې تاسو موږ د خبریال زلان یوسفزی نه واورېدل چې دغه لاریونو چې کوم ګډونوال دي هغه یا پولیسو نیولي په تھانو کې دي او یا هم ټلیفونونه بند دي او اړیکو سره نه کیږي. اوس راځو بلې موضوع ته. د بې اسناد افغان کډوال پر ضد د حکومتي کاروایي نه پس په پېښور کې میشت اسناد لرونکي افغان کډوال هم له یو لړ اندېښنو سره مخ دي. د کډوالو د دسمبر په 16 مشالې ته ویلي چې غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او په ورځني ژوند او کاروبار یې ډېر اثر پرېوتی. دوی وایي پولیس یې هر ورځ کاډونه ګوري او له دې کار نور تنګ شوي او داسې احساسوي چې نور اسناد لرونکي هم دلته نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي چې لا هم اسناد لرونکي کډوال له هیواده نه وباسي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
په پېښور کې د سبزی کاروبار کوونکی افغان کډوال زکی الله مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو داسې فکر کوي چې لږ وخت پس به دوی هم له دې ملکه وویستل شي.
داسې وایي چې بس خلک خبرېږي چې چاپه ده نو په تبه په خلکو راځي، نه ډېر زیات پریشانې، نو خو بس په همدغه یاره کې ټوله چې دا بسې کېږي، سبا بسې کېږي، بل ورځ بسې کېږي، نه د کار مزه شته، نه د ژوند د تېرېدو مزه شته، همدغه یاره ده ټوله. سبا پورې منگ یار کیو ہفتہ بل ہفتہ میش بعد دانے میں کال شروع کی دے پورے منگ پہ یار کیو یار اب دما سختی نور آ گئے لکا دازل چرا گلے دا نے دی روزگارو نے دی سے اچانک سوک چت تلیشی چھ یو دم بس رو بستری پہ شاہ کا دل تو روزگار دے کورو نے نشتے دے یخنی دے زیادہ دا ووری دی چھ وخرا کیو چھ وباسیم چھ خپا عزت او طریقہ وانی وباسی
پوپی خبر کی زن نور افغان کڈوالو ہم را سراخ پل احساسات او مشکلات شریک کل
زمانوم شفیق دے فروٹو کار کو دے بورڈ بازار کے آو کاٹشتا ڈیرے زیادہ چاپے بنا بچن سوا چا سن اکیڈمی پولیس والے انہیں سے بس وہی ددی ٹیم ختم دے ایکسپیئر دے بیا ہم لخیر سر دا جمع چ خلاص شیزو بل خیر او تن تو اوڑی کے بزو او بس بس ڈیر خلق وے آوازا بس او باسی دی او نہ پری دی ڈیر زیاد پ مجبور ہے کہ او پدی یخ کے لاڑل دا افغانستان کے سے انتظامیہ ہم نشتا سے خاص ورتا بس پرو گلا خیمی دی پدی واور کے پراتے دی بیچارہ گان بس دا من نہ ال دار سے کاروبار پات کی دم بل خود تعلیم خاص سہولت دے بس دار سے پات کی مشمان بس دل دا پیدا شی وی ٹول مجبور ہے رغون نگو سپے کو گے
مالیا دا چرگان کاروبار گو من دا خلق پیسے من خلق سر پیسے چدے سے پوزم سڑے ہو جزان دا دمرا دا دا سن نقصان نے فقدا زمن کارم بدات بکلو کے زمانہ غنن رغون دی گے دا اس ول کے کار نے تیرا چوا ول کو دے دا پرابل ٹیم ور گی چوا بازم جگہ ٹیم ور گو دا دیر تا وان دا لکن رو بتا وان
اجرمان استاد من جے نس کورم نشتا یخنی دیر دا سول تول نشتا من گوز دا دے پاد شو
دو پی خبر پولیس په بیا بیا ویلی چې دوی یوازې بیا سنا د افغان کډوال نسی او ریپورت کوي او چې چا سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډونه وي هغه د ستینو باسي د اکتوبر په دریم نیټه د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی و چې اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې د ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي او د مهلت ختمېدو سره د نومبر لومړۍ نیټې نه په پاکستان کې میشت بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل شوې په تورخم او چمن کې د پاکستان سرحدي چارواکو د وینا سره سم تر اوسه څه باندې 15 لکه بی اسناد افغان کډوال په دې لارو افغانستان ته ستنه شوي او ځنې رجستر یا اسناد لرونکي هم پکې روان دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خوشا څوار لس لکه رجستر افغان کډوال موجود دي او بیا په لکونه شمیره کې ورسره بی اسناد افغان کډوال هم شته د پاکستان ځنی سرکاري ادارې بیا ادعا کوي چې په دې ملک کې سبان دي 100,000 بی اسناد افغان کډوال موجود دي او هلته د دوی امنیت او اقتصاد ته ګواخ جوړ کړای فرهاد شینواری مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ته وګورئ ستا سوال دل چې په خبر کې افغان کډوال له څو ستونزو سره مخ دي څنګه یخنی لري اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پختو حکومت تعلیمي ادارو ته د یخنی جوټیان ورکولو اعلامیه جاری کړې چې مخې بجې د رواني میاشتې له درویشتمې څخه په ګرمو سیمو کې د ډسمبر تر اخري نیټې پورې او په یخو علاقو کې تر فروری اخري نیټې پورې تعلیمي ادارې بندې وي بل خو د سوات سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه امر زیاتره شخصي تعلیمي ادارې عمل لکوی په یخ موسم کې زکون کې سکولن ته پتلو مجبور وي چې لډیرو مسلو سره مخ کیږي بل خو د شخصي تعلیمي ادارو مشرانو وایي چې د زکون کو وخت بچ کول لپاره د چوټیانو موده کموي تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه تر مخه د سیمه کې تر 1500 نه زیات شخصي تعلیمي ادارې دي او زیاتره پکې د ښنې چټیانې هر اداره د خپل تعلیمي سلیبس مطابق کوي خو په دغه باندې د سیمه خلک ټکونه کوي د سوات سلامپور اوسیدونکو نصیب زاده چې سلور بچیانې په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي وایي چې د سیمه کې موسم ډیر یخ وي او ورې هم کیږي چې حکومت زکونکو ته چټیانې ورکوي نو شخصي تعلیمي ادارې د په هم عمل وکړي
اکثر ولا 15 ورځې ورکی یا 10 ورځې ورکی او په یا ورې زوم په درپونو کې اکثر واوري هم وریږي په واوري کې ماشومان د سکول د زیری د لپاره خلک لیږي چې یاره زمما ماشوم نبل ماشوم کار مخ کې ونه کی یا دا غنه کار ونه شي دا غي پوجا باندې خپل والدین چې مونږ بیا پاغه باندې مجبور یو چې یاره ماشوم خمخه ولېګو او دا غي سره زمونږ ماشومان د نقصان چې اکثر سینې خرابيږي پرایویټ سکولونو ولته د خواص کو چې یاره څنګه سرکاري سکولونو ول چټیانی ورکي دغه شانتي تاسو هم دی وړو ل چټیانی ورکوي دا غي خو کتاس چټی کوي او کنه کوي تاسو خو پی سخلې ځکه چې اکثر چې چټیانی هم وي نو تر هغه پور جوټیان نه ورګي او په ګډم غټه مسلې چې تر کمی پورې دا غو پیسونه نه راغون شي نو خیر دې کې یخني ختم شي خو دې په اخیره کې بیا ولس ورو ده دولس چوټور کې خو چا پیسونه خپل راغون
د منګورې یو شخصي سکول زده کوونکی وای چې کله د سرکاري سکولونو زده کوونکی چوټیانی کوي نو دوی هم چټای ته ځړ کیږي
سده سو اتم کلاس کې کلیر خوري صاحب رکشه کې غاسو او یو خو میو سکول ته راشو بیا یخ ډیر زیات په علاقه په رکشه کې غاسو او یخ
احمد زه سیدنه سکس انګر ډیر زیات خپه د رشکه کې راځو موږ له بیا یخ کې غوګونه
د منګورې یو شخصي تعلیمي ادارې انتظامي او مشر اشفاق خانوی چې دوی مني چې چوټیانې د ماشومانو زده کوونکو حق دی خو بعض وړې شخصي تعلیمي ادارې مجبوره وي چې دغه چوټیانې کمی کړي
موسم د یخنۍ دی ډېر ستغ موسم روان دی خشک موسم روان دی نو په دې حق له خو چې چوټیانې ورکی ښه خبره ده ماشومان بشي لګ ریلیکس شي په کورونو کې خو بل خو د پرایویټ ادارو مسائل دي مسائل داسې دي چې د فیسونو باندې دا سکولونه چلیږي پرایویټ ادارې نو د پرایویټ ادارو کم ماشومان چې پکې سبق وایي زه د هغو پیرنټس ته دا وایم چې ادارو ته خپل فیسونه په ټایم جمع کوي ځکه چې د دې فیسونو نه د وړو چې کم استادان دي کم امپلایز دي نوکران دي په سکول کې دا هغه تنخواګانی ورکړی کیږي
د سواد شخصي تعلیمي ادارو پی اس ام ای په خوانی جنرال سیکرټر دیسار خان چې دا وخت د یو شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل هم دی جدا دریز لري
زمونږه الډي کم تعلیمي کال چې دی هغه ډیر زیات کم دی صد مختلفو حادثو په وجب ملک کې داسې حالات جوړ شي چې ادارې بند شي س مقامی مسائل جوړ شي دا غي په وجه ادارې بند شي س الډي زمونږه د چوټیانو د حد دم رضایت ته چې زمونږه ماشومان ته پراپر ټایم ملاون شي او نصابي کتابونه وقتاً فوقتاً کوم ګور پاغي کې ترمیم کیږي هغه زیاتیږي زما خپل ذاتی رائے ده دا چې چوټیانې په کار دی خو د یو هدف پوری په کار دی ځکه چې دا ټایم موږ په خار کې دن نه ناسو د خار او زمونږ د کلام سیمه چې ده داغي موسمونه یو شانتي نشي کېدای نو که په دغه ډول باندې حکومت پالیسیانې جوړې کی او د علاقې په مناسبت سره د چوټیانو یو حد کې دینو د وضعیت مناسبي
د حکومت وینا ده چې د خیبر پښتونخوا ګرمو سیمو لکه پیښور مردان نوخار کوهاټ کې د یخنۍ چوټیانې صرف یو ونی ده بیا یخې سیمې لکه ملکن ډیویژن چې پکې سوات چترال شنګلا بونیر تر شامل ده دې ترڅنګ هزاره ډیویژن چې پکې ایپټ آباد کوهستان تورغر منسیره راځي دغه چوټیانې دوه میاشتې وي او کومې شخصي تعلیمي ادارې چې په دې عمل نه کوي ولس په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارو سر ادارې پی ایس ایم ای ته شکایت کولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته وګورئ چې له سوات زو پکتیا ته د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هنري نندارتون جوړ شوی وو چې ځایي هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو هنرمندان ویل که چیرې په مالی برخه کې د دوی ملاتړ وشي نو دوی به خپل هنري فعالیتونه پراخه کړي بل ورته ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه آثار اخلي چې ولسته ښه او جوړونکي پیغامونه ولري تفصیل په دې راپور کې
په پکتیا کې د خپل هنرونو د نندارتون ګډونوال هنرمندان چې د خپل خطاطۍ رسامۍ نقاشۍ میناتورۍ او نور هنرونو آثار او تابلوګان نندارې ته وړاندې کړي وایي کچېرې اړوندې ادارې او ځینې نړیوال مرستندویه بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي او د آثارو د پلور اسانتیاوې ډېرې شي نو دوی به د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره کړي یو تن پکتیاوال هنرمند قندهار مشال مشال روډي ته وویل
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د تابلوګانې کوم چې لري دغه لپاره بازار بخي کمرنګی ده باید بازار ورته پیدا شي دوی دغه کومې تابلوګانې چې دي دا باید مرکز ته انتقال کړي خطاطي او رسامي نقاشي بخش کې موږ ډېر تکړه تکړه استادان لرو خطاطان لرو رسامان لرو باید د دوغه لاسنیوي وي
په ورستیو کلونو کې لیوي خو د چاپ پر مختللو ماشينونو او بل لوري ته هنرونو ته د اړوندو ادارو د پاملرنې لګوالی د دې لامل شوی چې هنرمندان د خپل هنرونو پر ځای نورو کارونو او کسبونو ته مخه کوي یو بل تن هنرمند نجیب الله ساروان وایي
د څلور کال کې چې په دې هنر برخه کې کار کوم اوس دا یو یو نیم کال کې چې د اقتصادي مشکلاتو له وجه په دې برخه تر سره سي نسم کولای دا خپلم کورنۍ مشکلات یو ول فرض کار کوم کچیر ته په دې برخه کې مخته زمينه برابر سي ان شاء الله په دې برخه کې نورم کار کوم
بل لوري ته چارواکي وای د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه برابر کړی آثار او جوړی شوی تابلوګانی اخلي چې ولسونو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګټور پیغامونه ولري. د اطلاعات او کلتور رئیس ثواب جان اسلامي رویل
د چې به کومې تابلوګانې په نن کې جوړوي د اطلاعات او کلتور وزارت له اړخه به ان شاء الله د دوی سره طرزالعمل او کړنلارم په راتلونکي کې شریکیږي او په نن کې چې کومه منظورګري کوي د ښه ښه نقشې جوړوي او ښه پیغامونه لګیدوي هغه د دوی نه په ښه قیمت اخیستل کیږي.
یاد دي وي هنرونه د ولسونو په ملي او د وګړو په خصوصي ژوند کې پراخ اغېز لرونکي بلل کیږي. ملي او ولسي اتړونه، رسامي، نقاشي، چاپ، انځورګري، شعر، ناول، لنډه کیسې، سندرې، د موسیقۍ تړون، د موسیقۍ د آلاتو غږول، ډرامه، سینما او نور د هنرونو ارزښتمنې بېلګې ګڼل کیږي چې د هنرونو ډېره برخه په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري.
مشال ډو ته وګسته یو دونکو وخت شه په پیښور کې لسنی بجې تاسو راپور ورېدو اوس رزور دی غړې مهمو خبرونو ته د ماورای عدالت وجنو جبريل درکې پر ضد لاجن کون کې وای پولیسو پر تشدد کړو یو شمیر کسان یې ورلا نیولې دي. د بلوچستان یو جهتی مارچ مشر ماهرنګ بلوچستان د دسمبر په شلمه نه وخته پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د مارچ ګډونوال د اسلام آباد پولیسو تر برید لاندې دي. ډېرې ځوانان یې نیول شوي او ډېرې د اوخ کې بیونکي غاز او تاوتریخوالي له امله جوبل شوي دي. اردوونکو د بلوچستان په دوربت سیمه کې د نومبر په درویشتمه د څلور کسانو د وجل کېدو د پیښې د عدالتي پلټنې او د لادرکشو کسانو د بیرته راګرځولو لپاره له تربت څخه په درویشتم نومبر پیل شوی لانګ مارچ په شلم دسمبر اسلام آباد ته ورسید خو پولیسو پرې سلب ته تلو اجازه ورنه کړه او دواړو خواوو ترمنځ نښته رامنځته شوه. او بل خبردار چې پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي ملک کې به عامې ټاکنې د مارچ له میاشتې وړاندې کیږي. نوموړي دا خبره په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پاکستاني اجادا امریکایانو سره د یوې دستوري پر مهال کړې. په دې دستوره کې موجود د پاکستان د نگران حکومت د سرمایه کاری پخوانی وزیر طاهر جاوید خان د امریکا غږ ریډیو ته د دسمبر په شلم وویل چې د پوز مشر ویل چې انتخابات د لاجستکس له امله څو ورځې مخکې وروسته کېدای شي خو د په خبره وسپه د انتخابات په شا نه ځي. اوس هم رزو د په اوس هم رزو د مشال ترانه دی بحث تا دغه بحث دا ور د اوت خټک چمتو کړی راځي چې پګړت وکړو
د مشال ترانه لاندې
اوریدونکو ستړي مشه
د نن ورځې د مشال ترن لاندې 19 بحث کې داود خټک در سره يم. د نن ورځې د بحث موضوع د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د وسلوالو مخ په زیاتیدونکو بریدونه او د ځایي خلکو اندېښنې دي. په نننی بحث کې له پیښورا دوه خبريالان لحاظ علي صاحب او ارشد یوسفزی صاحب را سره برخه اخلي. تاسو دواړو ته خیر اغلاست وایم.
ډیر زیاته مهرباني داود خټک صاحب.
لحاظ علی او ارشد یوسفزی له اوګدی مدیره هيسي د امنیتی وزي او د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کوي. لحاظ علی صاحب اول ډیر اسماعیل خان او بیا ټانګ په یو اونۍ کې دوه بریدونه او هغه هم د پوز او په پولیسو خلک د امنیتی حالاتو په اړه اندېښنې لري. دې دواړو بریدونو ته په کتو تاسو امنیتی حالات څنګه ګورئ؟
ډیره زیاته مهرباني داود خټک صاحب. یو خدا دی چې تاسو وختي او خبره وکړه. یو خودکش حمله کې رټول نه زیات کم کسان چې مړ شوي وو هغه د خیبر پختونخوا د پیښور په پولیس لاین کې په شوي خودکش حمله کې وو په کم کې چې وو 87 کسان چې کم ده هغه په حق رسیدلی وو. نو دا د دې کال د شروع یعنی تاسو پته وو د جنوري په دریمه هفته کې دا واقعا مخې ته راغلی وو او بیا هغه نه پس کومنګ وګورو پر له پسې دا رنګه کارویانې کیږي او تاسو چې څنګه د درابن او د ټانک او ورک للا د ټوټک چې تاسو پته دا چې مخکې به عمومي توګه عوامي ځایونه پر خکه کېدل. دا عوامي ځایونه د خکه کېدو مقصد دا بازارونه باندې خکه کېدل په مارکیټونو باندې خکه کېدل. په دې وخت کې د دغه ځایونو په ځای باندې سکیورټي فورسز چې کوم دی په خکه کېږي. تقریبا د 13 دوه نواله تر دریو کالو پورې دغه وسلوالو ډول خپل استراتیجی بدل کړی دا بجای د دې چې دوی عوامي ځینې په دغه کې په کم د وجه نه چې د عوام په زړه کې د دوی خلاف نفرت نور هم سیوا کیږي نو هغه د دې کاروایي لپاره متبادل طریقه دا وکړه چې هغه سکیورټي فورسز په دوه درې طریقو سره په هغه حمله کوي. په پولیس سټیشنو حمله کوي، په پولیس لائنو حمله کوي، او داوی هدفي وژنې کوي. دا د وخت کې د دوی ستراتیژي دا پاغي باندې روان دي، او څومره کسان دي پاغي باندې بیل بحث کې دي شي. خو چې تاسو کوم دا دوه حادثو ته په نخو کړه، د دوه حادثو کې بس صرف دا ویما دی کې یو حادثه چې کوم دا په ترابن کې شویل، چې په کوم کې په یو خودکش حمله کې 23 چې کوم دی فوجیان وجلی شوی دي، هم په دغه ورځ باندې په کلاچې کې دوه نور فوجیان وجلی شوی دي، او تاسو ته پته ده هم په دغه ورځ باندې په کوربه کې یو بل حمله شوی و، په هغه کې یو فوجي چې کوم دی وجلی شو. همدارنګه شپږیش کسان چې کوم دی صرف د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع کې وشتلی شوی. جنوبي ضلع والی دا ټول نه غټ سوال پورته کیږي چې جنوبي ضلع والی منګو ګورو د پاکستان کې چکم د وسلوارو ډلو اولنې تحریک طالبان پاکستان تنظیمي نه هم تاسو پته ده د جنوبي وزیرستان نه جوړ شو، او د جنوبي او شمالي وزیرستان دغه مختلف وسلوارو ډلې د باجوړ، مومند، خیبر، ورپسې چکم د کورمې، د اورګزو، د ټولې وسلوارو ډلې یو ځای کړي او د ځان سره دلته مرکز جوړ کړ. دې وخت کې تاسو پته ده چې په سوات کې په دیر کې د ملټري اپریشنز په نتیجه کې دغه وسلوالو ډلو ته هغه رنګ زینه نه ملاویږي، څرنګه زینه چې دوی ته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د انساني وسیلو په شکل کې یا د زینو په شکل کې ملاویږي. چې دی وجنه هغه کوم ګورو نه پټانګ، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اپر او لور او ورسره صحه پورې په
لحاظ صاحب دی تر ازم که بالکل لنډ رہتا وای بیا به ارشد صاحب تر ازم یو پختنی تا خو کدا رہتا وای چې تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې وسلوال د یعنی ولسی وګړو په ځای باندې اوس پوز او پولیس په نخه کوي، آیا د پولیس په مورال ستاسو په خیال کې په دې باندې کوم بد اثر پریوزي؟
ګوره پولیس مورال باندې کا اثر پریوزي ځکه یو خدا ده چې دا عام سړی په شان دغه خو ډیوټي نه ده، هغه به ډیوټي کوي کداغه موخه وی کړبد وی ځکه چې هغه د دې کار تنخواه اخلي. خو په ټول عمل کې هغه همیشه دا یو ګیلا کوي چې موږ سره هغه وسله نشته، موږ سره هغه د جاسوسۍ آلات نشته، موږ سره هغه انفراریډ کیمرې نشته، یا موږ سره هغه نایټ ویژن ګوګلز نشته کوم چې په دې وخت کې د وسلوالو ډلو سره دي. د دې وجنه کوم ګور په محدود پیمانه باندې تقریبا د پیزو نه تر او ارب روپو پورې پاکستانی روپو کې دغه وسله یا دغه سیزونه مختلف ضلعو کې اغېستې شوې دي، خو ټول پولیس والو سره دغه سامانونه نشته.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې پولیسو ته د ټریننګ او د نوي وسلې چې کوم وسله د وسلوالو سره دغه ضرورت دی. ارشد یوسفزی صاحب تاسو څه فکر کوئ که وسلوال بریدونه همداسې روان وي نو د حکومت او پوز نوی تګلار بسوي، خاص کر په دې حالاتو کې چې څنګه چې لحاظ اشاره وکړي خبرې ته چې د پولیسو سره نوی وسله هم نشته او دې ته ټریننګ ضرورت هم دی، نو تګلار بسوي د حکومت او د پوز؟
مننه داود صاحب، لحاظ صاحب خبر بالکل تایید کوم چې زمونږ د پولیس او د فورس سره هغه وسله نشته، هغه اکوپمنت نشته چې کوم ګیجټس مونږ یادو کوم شیان چې دې وخت کې ترهګرو ته موجود دی میسر دی، او هغه هم دوی ته کوم د افغانستان د حالات په تدونه بعد د امریکای یا د ناتو د فورسز نه پاتې شو. یو خو دغه خبره ده چې ټریننګ نشته دی، هغه هم ته کې وسله یا اکوپمنت نشته دی. خو کوم ګورو د پولیس او د فورسز مورال اوس هم ډیر اوچت دی، دغه ویل شم ځکه چې باوجود دغه کمزورو هم دوی لګیا دي مقابله کوي. خو اکثر خلک دا ګیله کوي په دې پولیس کې هم په فورسز کې هم، او نور چې کوم خلک پوهیږي په دې واقعاتو په دې حالاتو باندې هغوی دغه فکر کوي چې اپروچ زموږ د مشرانو د ملک سیاسي وي که نور وي، کوم عسکري مشران وي، دا هغوی تر دې دمه پورې هغه څه نه دی څنګه چې پکار دی. یعنی کې جینوین سنسیر افرټس نشته دی. اول خو تر دې دمه پورې دا احساس نه و چې دغه مسله د لاس نه وځي لګیا ده، د حالات داسې خرابیږي. اوس که احساس شوی هم دی، بیا هم هغه شانت کې طریقه باندې دا نه ټاکل کېږي که مونږ دا فکر کوو زموږ په زور باندې په طاقت باندې مسله حل کړو، نو دغه سوچ زه نه ګڼم چې صحیح دی.
تاسو لکه چې تاسو دې خبرې ته اشاره کوئ چې یعنی په زید دي چې په زور باندې دا مسله حل شي، خبرو اترو ته تل پکار دي؟
بالکل، ځکه چې زور هلته کېږي تاسو کوم کې خپل دشمن معلوم وي، چا سره تاسو مقابله کوئ هغه چې یو مقام باندې وي، یو ټکانه تاسو بل شي حمله وکړي بدله به واخلي، دل تک مقابل چې څوک دی هغه نه دی معلوم چې په کوم ځای کې پټیږي دا هغه سترونګ هولډ کوم ځای کې دی په کوم کلی کې دی په کوم علاقه کې دی ځای په ځای خواره دی بل لحاظ سے یو اسس ته اشاره وکړه چې کوم موډ استه دا حملو دا طریقه دا هغه تاسو کو ګوره نو ډیر کم داسې واقعات شوي دوه درې خو غټ غټ واقعې وشو چې یو منظم کاروایی وشي په یو ځای باندې حمله وشي هلته کې ډیر عسکري پرسن لاړ شو کاروائی کی خو اکثریت حملو یا خو ٹارگٹ کلنگ وی پٹ پنا حملو شی یا اگر مو چے ورتا وی ہٹ اینڈ رن نو پولیس والا ولاڑ وی ال تک حملو شی او موٹر سائیکل باندې یا ہر سنگ طریقے وی اگر کسان سوچ حملہ کی اگر فورن رک شی
یعنی حملو شی او سڑے دا اغز نہ غائب شی لک سنگ چے کم گوریلا گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس دی تاسو تاسو دوڑو لحاظ سے او ارشد سے تاسو دوڑو ډیری مهمې نکتی را اوچتی کی خو زه غواړم تاسو دواړو میلمنو پام تر ټولو مهم اړخته وګرځوم او هغه حالاتو ته پکتو د ځایی خلک او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی ضلعو د خلکو اندېښنې او غوښتنې دي. نو د سیمې خلک څه غواړي؟ یعنی راځي چې په ګډې واورو د سیمې د خلکو سره زموږ خبریالانو څه خبرې کړي دي او د دې امنیتي حالاتو په اړه هغوی دا راپور تاسو ته در وړاندې کړي.
حکومت نم دا غوښتنه ده چې امن راشي او داسې پیښې نه راځي. په دې سره حکومت هم ډېر سره په تکلیف وي، خلک ډېر سوچ پې بازار بند وي، علاقه موږ ډېر په تکلیف. حکومت هم دا د غوښتنه ده چې امن راشي.
هغه درابن کې مثال دغه حالات سر شروع ده، نن دومره درېم ورځ ده، ټول د ښاروال سره پریشان دي او دا سکول کې دا دھماکه وسوله، فوجان هم ډېر شهیدان شو کې زخمیان هم ډېر شو او کاروباری لیول باندې ټول هر شی بند دی، خلک نه دي راغلي او سره نږدې دوکانونه کورونه دا ټول سره خراب شوي دي. دغه دھماکې سره فلحال سره په رابل کې ډېر حالات سره ټیک نه دي،
خلک ډېر تنگ دي او د دې د سمخ نیونه وشي، کوټې ړنګې شوې، خلکو نقصان نه وسول، دوکانونه ړنګ شول، دغو خلکو د مخ نیونه وشي او خلق امن غواړي. سعید پمن دلته ژوند تیری، درابن ډیر غریب ملک ده، ډیر هغه ملک ده، دا بد نه خوښی که خلق ده امن خوښی، امن پسند خلق دي.
حضرت صاحب تاسو واوریدل چې خلق د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دې وړاندې په 2014 کې د وسلوالو ضد اپریشن شویو او له قبایلی سیمو لکونه خلک بې کوره شوي، تاسو څه فکر کوئ چې امنیتي حالات همداسې وي لکه څنګه چې اوس دا وضع روانه ده؟ نو آیا دا امکان شته چې دلته به یو بل پوځي اپریشن کیږي؟
داود خټک صاحب، لومبیا به تاسو هم کیو اپریشن چې څنګه تاسو په تیرو وختونو کې شوی دی، لکه زمونږ په سیمو کې لومبیا اپریشن تاسو پته ده، په باجوړ کې اپریشن شیردل په نوم شروع، د کوم په نتیجه کې چې د باجوړ او د مومندو خلک د دغه علاقو نه واپس راوستل شي. په تاسو ته پته وه په خیبر کې اپریشن نو شو، په سوات کې اپریشن راه نجات او بیا ور پسې راه راست چې کوم دی په جنوبی وزیرستان کې بیا رد الفساد او تارنګ په مختلفو نمونو اپریشن نشي. خو هغه وخت تاسو ته پته ده زمونږ ډیموګرافیک پوزیشن بدل، زمونږ د جغرافیایي پوزیشن چې کومه داسې نه و، هغه وخت د قبایلی علاقو انتظامی پوزیشن دا ممکن نه و. دی وخت کې قبایلی علاقې هغه د خیبر پختونخوا برخې دي، د دې وجنه هلته اوس پولیس دي، هلته عدالت دی، هغه علاقې دارنګ د ماضي په شان شړول چې کوم دی هغه ممکنه نه ده. خټک صاحب زبر تاسو سره
یعنی تاسو اشاره وکړه چې د کوم وخت نه چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا باندې ورګړې شوې دي.
بالکل، دا غیره پس دا ځکه ممکن نه ده چې هغه اوس یو انتظامی بندوبست دی، د پیښور په شان ضلع کې هلته هم هغه انتظامی بشک حالت عمله کم از زیاده پدی بحث بیل کی شکو داشته ری. دو خطک سکتا اوستا پتوا دا ٹی ٹی پی شورو چه کم وادا دا شمالی جنوبی وزیرستان نوش وللا او دوی ابتدا که چه کم ٹارگیٹنگو هغا خلکو همدردی حاصل ولو بیر اغیر پار اغوی دا هغا وقت عدالتی نظام یا پر سمله چیلنج کو بیتا اوستا پتوا دا سیز سواد ترالله او په سواد کې خاص کر د مومندو باجوړ او د سواد طالبان دلته د عام خلکو په لوی پیمانه باندې وژل وکړل. یعنی دوی د دیزی ملکانان ورل، دوی د دیزی عام خلک چې څوک د دوی مخالف وو هغه په نه حقلل، یا هغه خلک چې د پولیس سره ست تعلق وو هغه په نه حقلل. د دې وجنه د عام خلکو په زړونو کې د دینه نفرت پیدا شو او چې کله ما د محسود طالبانو سره خبرې کړې نو وی چې د سوات طالبان من بوار بوار کړو چې تاسو د لاسا زموږ خلاف چې کوم عوامي نفرت ته غساسو د وجه نه دی مونږ چې کوم دی خصوصي ټارګټینګ کوو مونږ به فوج یا هغه کس وشته کوم چې بیخي زموږ په مخه تراته خو تاسو خو عام زینه لکه دې تاسو په تر په پیښور کې په خیبر بازار کې دماکه شوې ده په دې پیښور کې په پیپل منډۍ کې دماکه شوې ده دې پیښور کې د کوټ مخامخ دماکه شوې ده په دې پیښور کې تو ګوره د سکولونو بار دماکي شوې
او په دې کې زیاتره ځایي خلک یعنی عام خلک
او ذاتي د دې وجنه د دغه وسلوالو ډلو خلاف نفرت ډیر زیات شو ګوره تاسو ته پته و چې کلم طالبان راغلیو هغوی د خلکو ماس سپورټ چې کوم د ګراوند حاصل کړو په دې وجه حاصل کړو چې موږ په دې نظام کې اسلامي نظام راوړو من با تاسو ته انصاف تاسو په درشل درکو من با هغه کی سونا چې په کلون نه حل کی هغه بدل من په ګډو کې
له ډیرو بخې
له یو زه خبره ختمه کوم به تاسو کوي د دې نه پس چې کوم د کله دارنګ کاروایان شروع شي نو د خلکو په زړونو کې یاره طرح کار شو خلکو د طالبانو طرف ما سپورټ چې کوم هغه ختم
له سه کلن رته وای چې ما چې څنګه پښتنه وکړه چې آیا په دې حالاتو کې یعنی داسې حالات چې اوس روان دي دې ته په کتو سره آیا تاسو ګورئ بالکل کلن رته وای چې اوس یو بل پوزي اپریشن ته لاره هواریږي
بالکل اپریشن نه کیږي کوم اپریشن چې کیږي هغه به انټیلیجنټ بیسډ اپریشن کیږي یعنی په مختلفو کلو په احرادو پورې کیږي شي خو ټول ضلع ټول تحصیل کې بعد ماضي کې څنګه نیولای کېدلو په میراشا کې به ټوټل اپریشن په باجوړ کې به تاسو پته په سلالو په دې علاقو کې به پورا اپریشن هغه اپریشن دی وخت کې
یعنی تاسو مطلب دی چې دا د یعنی د استخباراتو په بنیاد باندې بدلته یو اپریشن کیږي د انټیلیجنس په بنیاد باندې خو یو لوی اپریشن لکه څنګه چې په 2014 کې ضربه اس په یا شیردل چې تاسو ذکر وکړو یا د سوات والا راه راست تاسو ذکر داسې ونی ارشد صاحب د خلکو لخپلو کور تاسو څه فکر کوئ چې آیا لوی اپریشن به د دې په زید باندې اوشي کونه او بیا په داسې حالاتو کې چې د خپل خلکو لخپلو کورونو او کلو د بیکوره کېدو یا بې ځای کېدو دا سلسله ل 2008 نه روانه ده لحاظ سے ورته ذکر اشاره وکړه لکه تیرا شوا باڑا شوا سوات شو کورم شوا بجوړ شو اورگزی وزیرستانونه د دې بیکوره کېدو له وجې د خلکو په ولسی ژوند او اقتصاد باندې که تاسو وګورئ نو ډیر بد اخیز شوی خو که تاسو په نظر یعنی که تاسو دا فکر کوئ چې اپریشن به کیږي اوس که یو وار بیا د وسلوالو ضد اپریشن کیږي او دا خلک بیکوره کیږي ځکه ډیر خلک اندېښنې لري نو د دې نتایج به څه وي
داود صاحب اول خبره خدا ده چې زه هم دا سوچ لرم چې اوس ماس یا گرانڈ اپریشن نشي کېدلی هغه ډېر وجوهات دي څنګه لحاظ صاحب اشاره وکړه خدا غي نه علاوه یو بل مسله هم ده چې پاکستان یا زموږ افواج هغه فاینانشل یعنی د پیسو طاقت اوس لري چې اپریشن به وکړي شي کنه په ټول علاقه کې ځکه چې مخکې خو د ترهګرۍ پر ضد باندې امداد را تر نورو ملکونو نه اوس هغه بند شوی دی مخکې په افغانستان کې هم جنگ روانو 2020 نه اوله پورې نو هغه حالات اوس بدل شوی دی اوس په څوک هم دغه کومک نه کوي موږ سره زه فکر کوم چې په دغه وجه باندې هم اپریشن نه دی ممکنه دویمه خبر دا ده چې په اپریشن کې چې کوم خلک اغیزمن شوی دي هغه اوس هم بلا خلک د 1315 کال راهسه بے کور دي دغه خلک اگر چې دوی ته یو فائدہ خو دغه وشول چې دوی د هغه کول نه د هغه علاقو نه چې کوم ځای کې دوی ته د دنیاوی سہولیات ډیر فقدان او ډیر کمی او هغه نه ډیر وتل ډیر ماشومان دا سوچو تعلیمونه ملو شو د ځنې خلکو کاروبارونه د مخ کې نه بهتر شو حکومت ورته ګورو په غټه کې شباندې اوس هم بلا خلک لا تر دې د مخ خپل هغه حیثیت هغه حالت ته واپس نه دی راغلی کم چې دغه اپریشنونه یا د جنگونو اول وو
یعنی خپل علاقو ته واپس نه دی تللی
علاقو ته تلونه علاوه هم چې کوم خلک واپس شوي دي هغوی هم اوسه پورې فاینانشلي اقتصادي طور باندې په خپلو خپونه دي ولاړ د هغوی کاروبارونه چې کوم ځپلې شو د چا چې کوم باغونه یا فصلونه یا نور کوم کارونه هغه لا اوسه پورې چا هم بحاله نه دی هغوی ته ملو شوي دغه یو نقصان بیا هم مخې ته راتلی شي کله هم چې خلک بې کوره کېږي نو دا خبره ورسره تړلې شوي
او دې باندې دغه خلک چې دي وخت په وخت باندې په پیښور کې یا خپل وزیرستان طرف ته دي وخت په وخت باندې مظاهرې هم کړي یو پښتنه زه تاسو دواړو نه غواړم چې یو پښتنه زه بل حکم هم څنګه چې لحاظ سی بو یا څنګه چې تاسو وي تاسو دواړو په دې یو خبره باندې متفق یې چې یعنی یو بل پوزي اپریشن په لوی سطح باندې لکه څنګه چې دینه مخکې اپریشن نشوي اغه امکان تاسو ډیر کم په نظر باندې راځي خو دلته یو خبره اغه دادا چې کپوزي اپریشن نکېږي او یوازې د وسلوالو په ضد استخباراتو په بنیاد باندې دا عملیات کیږي. نو آیا دا ممکنه ده چې د وسلوالو دا یعنی حملی چې دی دا خو د مخکې نه ډېرې زیاتې شوې دي، ډېرې زیاتې منظمه دي، او په خاص توګه دي اوس پولیس او فوج یوازې یوازې په نخښه کوي، آیا د استخباراتي اپریشن په وجه یا د استخباراتي عملیاتو په وجه باندې په وسلوالو باندې کابو منتل دا یو آسان کار دی کې دی شي ممکن دی نه دی ممکن؟ لحاظ صاحب کا اول تاسو وایي او بیا به ارشد صاحب ته ورشو.
زما په خیال باندې بالکل ممکن دی، خو دې ته به یکسوئی پکار وي. یو خدای چې دی وخت پاکستان په مختلف محاذونو پلو کړی دي، زمنګ فوج دی وخت د ملک د اقتصادیاتو لپاره هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت د حکومت په جوړولو کې هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت کې د نان کسٹم پیډ گاډو په ختمولو کې هم لګیا دی، زمنګ فوج دی وخت کې د بے کوم غیر قانوني افغانان دی دا وی د لیګرو عمل کې هم لګیا دی، او زمنګ فوج دی وخت کې د دی اپریشن کې هم لګیا دی. نو دا یو نه دی، دوی بلا محاذونه دي. تاسو خپل پته د دنیا مختلف محاذونو باندې که تاسو وګورئ، دا محاذونه بعد دوی سایډ تکول پکار. یو خدای چې دی وخت په ملک کې پولیټیکل ګورنمنت شته دی، نه نگران حکومت دی، فوج چې کوم یو قسم دی حکومت هغه سهارا مغستل، عام انتخابات زر تر زر دی وشي، فوج دی واپس د خپل ډیوټي چې کوم دغه دیو کی حکومت دی غوی ته مکمل بیکینګ ورکی.
لہذا ستاسو مطلب دا دی، ستاسو مطلب دا دی چې پالیسی چې دا هغه په یو نقطه باندې نه دی ولاړه،
یو نقطه ځکه نه دی ولاړه چې غوی تاسو ما ویل چې زمونږ د ملک نور ادارې د بده مرغه کمزوري دي یا کمزوري ساتلی شوې دي. په دې یو بل بحث کې دی چې خو دی وکه ما تاسو ویل چې 15 پک مهازه دی وکه د فوج سره لګیا دي او هغه کولا وکړي، د دې باندې هغه ته به یک سوی پکاوي. تاسو هغه ور پاتا دا دغه چرته چې تاسو ناشته په دې یورپ کې آیرش ریپبلیکن آرمی و دا غوی سره خبرې اترې هم کېدلې، دا غوی خلاف اپریشن هم کېده، دا کار هم وشو. به تاسو ته پته ده په سریلانکا کې د تامل سره چې خبرې اترې هم کېدلې، دا غوی خلاف اپریشن هم کېده. خو دې وخت کې د بده مرغه زمون فوج په مختلفو ځایونو کې تقسیم دي، زمون سیاسي تاسو خپل پتره په باندې تاسو رپورټونه وغیرہ راځي. زما په خیال باندې انټيليجن پیس خو سترونګ ډاټا پکار ده دغه تنظیمونو لپاره، زمون دا کم ازغن تار چې په بارډر لګیدل دي هغه تار پکار دي، د افغانستان سره دو ټوک لهجاب نه وول پکار دي، او داسې لهجا چې پاغي کې نفرت نه وي، پاغي کې جوائنټ سټریټجی وي چې تاسو
یعنی خبرې اترې، تاسو مطلب دی چې د خبرو اترو د لارې د غي سره دا مسله
په خبرو او داسې خبرې اترې نو چې څنګه په ماضي کې شې وي چې پاغي کې وسلواله ډلې د کمزور کېدو په ځای باندې مضبوطی شې وي، ځکه به ویل چې دی وخت کې داسې عمل پکار دی چې مین سټریمینګ پکار دی د کوم خلکو چې هغه نه کیږي، بهشکه په دې باندې به ټکونه هم کیږي، او د هغه وخت حکومت لري. تاسو پته ده فوج زبیا ګڼه ما فوج چې کوم دی هغه اپریشنل ډیوټي کولی شي، خو تاسو پته ده چې کوم سټریټیجیک ډیوټي کوي هغه به زمونږ منتخب حکومت کوي، پالیسي به حکومت جوړي.
یعنی سیاسي تاسو مطلب دار، تاسو مطلب دار چې یو سیاسي تګلارې پکار ده. ارشد صاحب تاسو څه فکر کوي چې اپریشن حل نه دی، نو تاسو په نظر کې حل څه دی؟
دې لحاظ سے اپریشن حل تک لږ هدا پوره کې دی، شي خو آی کیو مسله دا ده چې تبلیغات څنګه منکټی شي، هغه منفی تبلیغات کم چې دا فوج خلاف یا د پاکستان د عسکر خلاف استعمالیږي، او کوم دشمن دی یا ٹی ٹی پی یا نور خلک هغه په خپل فائدہ کې په خپل مفاد کې په خپل امیج بلډینګ کې استعمالوي، هغه به څنګه منکېږي؟ اول خدا دا وختي په یو سوال کې دغه پوینټ پاتې شو چې تعلیم ډیر زیات ځپل کېږي په داسې حالاتو کې، او هم داغه د وجه اوس کوم ګورو په وزیرستانونو کې یا په ټول قبایلی سیمو کې چې کوم قبایلی زموږ ځلې دي په دې کې تعلیم ډیر کم دی، نو حالت کې منفی تبلیغات ډیر زر اثر کوي، خاص کر په نوي کول کې په ځلمو کې تر کوم پر چې دغه حل نه پیدا شوی، تر کوم پر چې دغه نوي کاونټر شوی، نو زه فکر کوم چې صرف اپریشن حل نشي کېدلی. او څنګه لحاظ سے یو ډیر اهم بلکې دوا زړو زمو په پاکي او کاستا د سریلانکا یا د آیرش پکې د آرمی چې خبرو کړه، کله هم چې دا حالات راغلي په نړۍ کې ان تکې د خبرو نه بغیر دا حل نه دی شوی، او دا ډیر لند او نږدې مثال زمونږ گاونډي هیواد افغانستان دی. الته وګوره اوس د امنیت دا حال دی، لحاظ سے هم خبر دی، تاسو هم خبر یې چې هلته کې فائنانشل یا اقتصادي مسلې ډېر زیاتې دي، د تعلیم هم مسله ډېره غټه ده. خو تاسو چې چا سره خبرو کې د کابل نه بهر لاړ شئ، کم کری تا کم ولایت ته،
خلق په دې خوشاله ده چې امنیت ده. نو چې کله په یو ملک کې امنیت راشي هلته کې بیا هر څه ممکنه ده، هر یو ښه کار کېدی شي او هغه ته لاره دی شي. زما په خیال مذاکرات کول، خبرې ترې کول د دغه واحد حل دی.
خو ارشد دا سوال ما ورسته د پریخ، خو تاسو د مذاکرات خبره وکنه، زه هم هغه د مذاکرات خبره کوم. ګوري لگا مودا مخکې، یعنی 2013 یا 19 یا شلم وو، تاسو ته به یاد وي زمانه خو پدې کې د وسلوالو سره مذاکرات هم شوي، په پټه او په ښکاره ور سره جرګې مرکې هم شوي دي، خو بیا دا غي دا حل نه. اوس هم خلک هم په اغه مذاکرات باندې خلک ټکونه کوي، دی وایي چې هم د اغه مذاکرات په نتیجه کې کم چې د عمران خان په حکومت کې شوي لدین وړاندې دغه وسلوال واپس راغلو د افغانستان نه، او دلته کې ځایونه ونی، او دا نن چې کومه بد انتظامی او بد امنی روانه ده په پاکستان کې، دا هم د اغه نتیجه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
کله چې په افغانستان کې طالبان په حکومت کې راغله، اسلامي امارت جوړ شو، هغه وخت نه د اگست 15 اگست نه تر دغه کال د اخره پورې، خاص کر د اکتوبر پورې دغه پولې آزاد وي. ازغن تار کې موجود هم وو، دومره تک سرویلنس نو چې خلک د خلکو تګ را تګ منع شوی وي. په هغه وخت کې دغه وسلوالو ډیره فائدہ واغستله او په ډیر زیات تعداد کې د افغانستان نه پاکستان ته راوړل. هغه نه بعد چې کله مذاکرات شروع شو په اکتوبر 2020 کې د عمران خان په حکومت کې، نو دوا یا سلور مثبت خبرې پای کې اگریشیو پای باندې دوانو طرفونو نه رضامند شوه، خو یو طرف نم ګیله راغله، بل طرف نم ګیله راغله. دوانو سایډونو دا خبره پر چې څومره خبره نه منل کیږي یا واک اختیار د چا سره شته، نو هغه کول نه غواړي. یعنی تاسو کو فکر وکئ، نو ډیر حدا پورې په دې کې دا خبره مخکې تللې، خو بیا کومونګه د افغانستان د اسلامي امارت دریس ته وګورو، نو هغه هم دا خبره کوي چې د پاکستان طرف نه خبره پاتې شوله، یا هغه چې کوم وعده کړو چې کوم خبره باندې رضامند شو هغه پرونه کړې شوله. دغه افغانونه بیا کومونګه واخلو، نو دلته کې په پاکستان کې تر هغه نور هم طاقتمن شو چې کوم راغلی او کوم تلار او کړی شو هغه بیا واپس.
ارشد صاحب ډیر وبخه، مونږ سره سلور منټه وخت پاتې دی. نور زه تاسو دوړ ته یو منټ ته اخیری سوال د پاره در کوم. تاسو دوړو د افغانستان ذکر وکړو، له حساب کما ته په یو منټ کې تاسو وایي پاکستان نن سبا د افغان طالبانو طرف ته ګوت نیسی چې د بدمنی چې کوم دنه داد دی د وجې دا، آیا دغه لار کې سکی دی شي؟ له حساب تاسو راته وایي بیا ارشد صاحب تر ازم
ګور. یو خدای دا پاکستان ته دا پالیسی بدلول پکار دی. پاکستان ته افغانستان خپل یو گاونډي ملک په حیثیت پکار دی، د سټریټیجیک ډیپ په حیثیت ته نه دی قتل پکار. دویم خبره دا ده چې البته افغانستان کې دی وخت کې کوم حکومت جوړ دی، لومبه خو غي د ډیپلوماټیک دا کوم نورمز چې کوم دی یا کوم ایتکس دا غي نه خبر نه دی. نو البته دا وی سره پتیرو دو کول کې یم څومره حدا پورې خبرې کړې دي، لکه په بارډر باندې صرف ویلکم ټو پاکستان په بورډ باندې هغوی ډزې کوي، بارډر باندې یا زمون د اړخه صرف په دې اړخ باندې ډزې کیږي چې تاسو به کمره نه جوړوي. زما په خیال باندې د دې وړو وړو سیزون نه راوتل پکار دي، او په یو سفارتي توګه باندې د افغانستان سره په لوی تاګه باندې دا لار خبر پکار دي. بل افغانستان یو ملک ګڼل پکار دي، افغانستان یو سټریټیجیک ډیپ نه دي ګڼل پکار، سدینا پاکستانی پالیسو ته راوتل پکار. بل داود خټک سے مین نقطہ چیز بیا وی ما دا افغانستان مسئلہ پاکستان ته پکار دا چې هغه دی سیاسي حکومت ډرایوینګ سیټ تکینی نه چل تر فوجي مشر سیټ باندې کینی او هغه د خاصلې
صحیح ډیر مننه. ارشد سے تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په دغه حالات باندې په افغانستان د نن هم ژور نظر لري، پاکستان ګوتی نسی افغان طالبانو ته، افغان طالبان څه کولې شي د دې ستونزې په حل کولو کې؟
افغان طالبان ډیر څه کوي شي داود صاحب، خو څنګه چې لحاظ صاحب ذکر وکړو او تاسو هم وایي، موږ هغوی ته ګوتې نیسو، موږ خپله مسله وایي چې هغوی رله حل کړي. دا هغوی ډېر مجبورې دي، او که په ښکارې نه وایي نو په دغه سیکرټ یا خفیه میټینګونو کې دې خبره بارها اظهار کړې دي چې دا خبره د خبرو لاره حل کېدی شي، د زور د لاره نه. زموږ دا تمه ده، د پاکستان دا تمه ده چې نه په زور یې حل کوي، کار څه کوي خو دغه مسله حل کړي. زما په خیال خبره اترې لار ده، ډیپلوماټیک لار خپلول پکار دي. یو پدې کې ډېر مهمه خبره بار بار ما خطر ازي هغه دا چې کله هم داسې خبره ترې کیږي، نو ټول نیګوشیټرز کوم هغه دا وړي چې دا خبره په پرده کې وشي، په کمپلیټ کانفیډنشیالټی کې وشي. په دبد امرغه چې پاکستان طرف نه کله هم داسې مذاکرات کیږي، غینا اصل خلق دوستو خبرې گی میډیا ته اول خبر شوی او بیا پکې ډیر هغه خلق خبرې تر کوي خپل رائے ور کوي چا چې د سرکار نوي نو دغه د خبره حل کولو په ځای باندې مثلا نور هم سیوا کوي کانفیډنشیالټی پکار دا کانفیډنس بلډینګ پکار دی او بلدا چې په یو بل باندې اعتماد پکار دی او گیو اینڈ ټیک په دې کې ډیر اهم دی
یعنی دا تاسو چې دوه نقطې راوچاتی کې چې هغه په یو بل باندې اعتماد دا تر ټولو زیاته او بیا یره تاسو ورکړه او راکړه چې ستاسو پریک دی سبا درته بل غاړه پریک دی نو دا غي په بنیاد باندې به دا مسله د حل طرف ته لاړ شي کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سر ته رسی ارشد علی صاحب ارشد یوسف زی صاحب او لحاظ علی صاحب دی دواړه په نن ورځې د مشال ریډیو په دې بحث کې میلمنو ساسو د دواړو میلمنو لحاظ علی صاحب ساسو او ارشد یوسف زی صاحب ساسو مشال ریډیو ته د وخت ورکولو ډیر ډیر مننه بحث کې مو واوریدل چې وسلوال څنګه خپل فعالیتونه پر مخ وړي حکومت څه کوي او خلک څه غواړي د مشال ریډیو نور پروګرامونه تاسو ګورئ د مشال ریډیو فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب ته ورشي الته تاسو دا بحث کتلی شئ د مشال ریډیو یوټیوب خاص کر اغه لایک کړي زه داود خټک تاسو نه تر بلی اونې پوري اجازه غواړم وختونه مو په خیر